د طالبانو د حکومت راتګ نه مخکې هم د 1% نه کم خلکو ته بعضی خدمات پارزه کیدل.
په یو بل راپور کې به واوري چې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو لیلیې هم لږې شوې دي.
دا شنډه که نه وای ډېر مشکلات سره زمخ کې کېدلم.
د سیف الله په نوم یو کس وایي چې کاکا مې اوس د نشو له امله ګډوډ غږېږي.
د دې معتادینو وروسته داسې حالات ته ورسېدی چې په کور کې نهسته، خپل اقتصادي وضعیت او کوم کورنۍ چې هغه نهسي چلولی.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ټول بدن مې درد کوي، لاس ناستی لرم، بدن مې سست دی، تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب ټول شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی، خدای به کوي ته به کوي، غم یې وخوره.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو جلبولو وجهي صندوق جوړوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا صندوق له بهرنیو مرستندویو ادارو سره په همغږي جوړیږي، او دې ادارو ژمنه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې بل دې صندوق سره همکاري کوي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت وایي نړیواله ټولنه حاضره ده چې د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د مالی وزارت یا مرکزی بانک له لارې مرسته وکړي، ځکه نو دوی دا وجهي صندوق جوړ کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پریکړه کړې چې له لسو نورو وزارتونو په همکاري وجهي صندوق جوړ کړي. دا وجهي صندوق به له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره له نړیوالې ټولنې څخه مرستې راټولوي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موارد سره د مبارزې مهنیت د رفتار رئیس مولوي حسیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې بهرنۍ مرستندوی ادارې به په افغانستان کې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې له دې صندوق سره مالی مرستې وکړي.
دغه ډونالد بکس د معاونیت مواد مخدر د طرف څخه په پلان کې نیول شوی دی. تر اوسه پورې د لاسو وزارتونو سره په هماهنګۍ باندې دوه مجلسونه ترسره شوي. په پلان کې ده چې دا ډونالد بکس به د هغو خیریه ټولنو او اجتماعي او بین المللي خیریه ټولنو د غنیکي او د دغه ډونالد بکس څخه به په بدیل معاشیت کې د حقینو سره کومک ترسره کړي.
د افغانستان د پخوانی حکومت په وخت کې له نشي موادو سره د مبارزې د قانون پر اساس د نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړ شو. په دې کمیسیون کې 23 وزارتونه او دولتي ادارې شاملې وې، او دې ټولو ادارو مکلفیت درلود چې په ګډه له نشي موادو سره مبارزه وکړي او د نشي موادو غوښتنه راکمه کړي. خو د طالبان حکومت تر اوسه پورې داسې یو کمیسیون نه دی جوړ کړی. د طالبانو د حکومت زراعت وزارت د وجهي صندوق مشر فضل الرحیم سردار وایي د دې صندوق له جوړولو یو بل هدف دا دی چې د بهرنیو مرستندوی ادارو د بې ځایه لګښت مخه ونیول سي.
وعده تیار شته دی او ډونران هم شته، لیکن صرف د ټول لپاره دغه ډونر بکس مهم دی چې یو بې طرفه پلیټ فارم وي تر څو ډونر په اسانۍ سره وکولی شي دلته پیسې راجمع کړي. مهم همدا دی چې ډونر بکس نه وي نو د نشئی توکو په ضد باندې مونږ فنډ نشو اخیستی، یعنی بانک مرکزی وزارت مالی ته راجذبولی نشو. یوازنۍ لاره همدغه ده چې ډونر بکس په تور به جذبو. او ډونران تیار شته، لکه ته ویل آینل دی، بانک جهانی هم مونږ ته ویل چې مونږ د نور ډونران څخه تاسو ته پیسې جذبو.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشي موادو سره د مبارزې لپاره وجهي صندوق جوړوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي دوی په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو مرستو پر پیل کولو له سره غور کوي. د امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې ویلي که دوی په دې برخه کې خپلې مرستې بیا پیل کوي نو کېدای شي چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او غیر دولتي ادارو له لارې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو جلبولو لپاره وجهي صندوق جوړوي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ری چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 FM سپو باندې هم اوریدلای شئ. د د معتادینو د درملنې په برخه کې ځینې مرستندویه هیوادونو او نادولتي ټولنو تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو مالي او تخنیکي مرستو پر بیا پیلولو بل سره غور وکړي. دې مرستندویو ټولنو او هیوادونو دا هم ویلي چې که مرستې کوي نو د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو په چوکاټ کې به یې کوي. په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې مالي او تخنیکي ستونزو ته په کتو سره په اوسنیو شرایطو کې دې مرستو ته څومره اړتیا ده؟ که دا مرستې د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو لخوا کیږي، آیا فساد ته به لاره هواره نسي؟ په دې اړه مو د چتر په نوم له نشئی موادو سره د مبارزې نادولتي ټولنو د مشر حاجي نصیب سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په اوسنیو شرایطو کې د دې مرستو بیا پیل کېدو ته څومره اړتیا ده؟
اړتیا خو ډیره زیاته ده، ځکه تقریبا په افغانستان کې مونږ د 3.5 میلیون نه زیات معتادین لرو. په 2015 کې سروې شوی او د هغې نه وروسته اعتیاد نور هم زیات شوی. په همدې شکل اعتیاد سره د کوکنارو کښت هم زیات شوی، هر کال زیات شوی. دغه خدمات د معتادینو دپاره چې و د طالبانو د حکومت د راتګ نه مخکې هم د 1% نه کم خلکو ته بعضی خدمات په عرضه کیدل چې هغه هم اوس کم شوي دي، ځکه څلور اتیا د تداوی مرکزونه پاتې وو چې اوس 3 شپېته تقریبا بند شوي دي. او دغه څه چې حکومت نور چلوي هغه هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. البته هغه مدنی ټولنو 14 مراکز اوس هم چلوي، هغه فعال دي، لیکن دغه خدمات ډیر ناچیز دي، منابع کم دي، نور مشکلات هم زیات دي، لکه بانکونو سقوط او د پیسو وړل. هلته یو خو د پیسو نشتون دی، بلې هلته د پیسو وړل د نورې نړۍ نه افغانستان ته چې په دغه عرصه کې کار وکړي دا هم د مشکلاتو نه دی. نو مشکلات ډېر زیات دي.
د معتادینو د درملنې د برخې سره مرسته، البته مالی مرسته که د بهر نه کیږي، د کوم طریق نه که وشي دا ډېر مؤثریت درلودلی شي؟ آیا د طالبان د حکومت له طریقه که د انجوګانو د طریقه؟ ځکه داسې ویل کیږي چې وروسته له دې به که دا مرسته هم کیږي په دې برخه کې دا به د انجوګانو د طریقه مصرف کیږي. د شفافیت نه تاسو څونه مطمئن یاستئ چې دا به شفاف مصرف شي او مؤثریت پرې څونه وي؟
د اوسنیو حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې سیاسي مشکلات شته او نړۍ دوی په رسمیت نه دي پیژندلي او دوی سره مستقیمې اړیکې نه لري، نو یوازینی هغه بدیل چې دی هغه د موسساتو له طریقې کار کول دي. البته د شفاف میکانیزم دا هم موسساتو ته ضرور دی او هم حکومت لپاره ضرور دی، خو په دغه مشکل کې حکومت او موسسات او نړیواله ټولنه ټول باید یو بل ته سره لاس ورکړي. یعنی یوه لازمه هماهنګي باید موجود وي چې هغې هماهنګۍ له په برکت دوی وکولی شي چې مؤثر خدمات وړاندې کړي. نړیواله ټولنه دې سره کومک وکړي او اوسني حالات کې مؤسسات یې تطبیق کړي او حکومت نظارت وکړي د دې کارونو نه او د په دې ټولو دپاره یو شفاف میکانیزم هم موجود دی چې باید هر هغه اډیټ هم وشي او مؤسساتو کې هم دا نظر ټول مني چې هم حکومت د دې نه نظارت وکړي او هم د دوی هغه کارونه او پروژې د هغې ټولو مالی او د پروګرام اډیټ دواړه وشي. اوسنی حالت دا دی چې کومکونو یوازې د مؤسساتو له لارې کیدلی شي، دا عملي دي تر څو چې حکومت په رسمیت پیژندل کیږي او نړیواله ټولنه یو تعامل ورسره کوي. خو حکومت کولی شي چې کار کوي د هغوی نه نظارت وکړي او یو ښه هماهنګي رامنځته کړي.
اجي صاحب، تازه طالبان ویلي دي چې دوی تر هغه د کوکنارو کښت نشي بندولی تر څو چې بدیل کښت معرفي نشي. نو په داسې یو حالت کې چې عرضه موجوده وي عملا، نو د معتادینو له برخې سره مالي او تخنیکي مرسته څونه کولی شي چې د احتیاط کچه راټیټه کړي تر څو چې د عرضې کچه راټیټه نشي او دې ته یو تعهد د دولت د خوانه نه وي؟
که عرضه زیاته وی دا په تقاضا باندې اثر کوي او که تقاضا زیاته وي دا په عرضه اثر کوي. البته دغه ذهنیتونه چې پخوا موجود و اوس هم لږ څه موجود دي چې والا افغانستان صحیح ده چې د کوکنارو کښت پکې ډیر دی خو احتیاط پکې کم دی، دا نظر صحیح نه دی. مونږ په افغانستان کې ډیر زیات معتادین لرو چې دغه د سرویګانو نه زما په نظر شمیر ډیر زیات دی او دا کچه مخ په زیاتېدو ده. البته د کوکنارو د بدیل په رابطه باید ډیرې هلې ځلې وشي چې هم د کوکنارو کښت را کم شي. البته بعضې بدیلونه چې د ازمایل شوي هم دي افغانانو اقتصادي کچه لوړه شي. دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو هم نه دی خو داسې هم نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسني چارواکي حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکر ونه کړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په کابل ښار کې یوازې یو شلټر یا لیلیا معتادینو ته خدمات وړاندې کوي او هغوی د نشې پرېښودلو ته چمتو کوي. د دې شلټر معتادین وایي چې لمالی ستونزو او مرستو لکمیدو سره سم بیا هم په دې شلټر کې شپېته معتادین اوسیږي او په بیلابیلو پړاوونو کې د نشې موادو د استعمال تر کمیدلو وروسته د درملنې لپاره د معتادینو روغتیایي مرکزونو ته معرفي کیږي. معتادین د شلټرونو فعالیتونه نشې موادو ته د هغوی د لاسرسي کمولو او درملنې ته د هغوی چمتو کولو په برخه کې مهم بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
شوای مورینا د می شلتر اسیم دغه از بار
عبد الله پنګ دې څلورو کلو کې درې ځل نشه پرې خېده. خدا چې په کابل ښار کې نشې مواد اسانه په لاس ورزي او د نشې مواد پلورون کې هم نشو ته حڅوي د څلورم ځل د چ موتاد کیږي. عبد الله وازم الدین چې لدرې میاشتو راهیسې په کابل ښار کې د معتادینو په شلتر کې وسی گیوای دا شلتر د دې سبب شوی چې لوی خاله سړې هوا او پټولنه کې د خلکو لزورولو خوند شي او لبل خو دا نشې پرې خودلو ته چمتو شي.
دا شنډه کنه وای ډیر مشکلات سره زمخ کې کینې نو په دا کار کې مزه وګرځو نه قواغه منګه امارات اسلامي زوري یو کی ماغه تاسو غلې اسه په حالت سره ولکم تر اوسه یا سلام کړی
ایجا ډاکټرو یا مورامي
دلته ډاکټران شته او موږ ته د سیګریټو او چرسو د زیانونو په اړه معلومات راکوي. موږ د دوی په لارښوونه عمل کوو او هغه مواد چې موږ سره شته هغه ایستاچو. دلته موږ ته ډوډۍ او هر شی چې اړتیا ورته ولرو راکول کیږي. کدا شلټر نه وای موږ د باندې خلکو زورولو.
شلټر د معتادینو د استوګنې هغه ځای دی چې معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د نشې موادو د زیانونو او پڅو پړاوونو کې د دې موادو د پرېښودلو په اړه پوهاوی هم ورکول کیږي. دا شلټر چې د کابل ښار په یو څنډه کې جوړ شوی چارواکو یا ازادي رادیو ته وویل د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو له کمیدو سره سم د دوی مالی او تخنیکي امکانات هم لږ شوي دي. د نجات مرکز د صحاوی پروګرام مسول محمد امان روفی وایي دوی هڅه کوي چې له موجوده امکاناتو څخه په استفاده سره نشې موادو ته د معتادینو لاسرسی کم کړي او د سرنجونو د ویشلو لارې په بې سرپناه معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیسي.
تغییر سلوک ترکی
موږ معتادینو ته د چلند بدلون او نشې په خودلو په اړه په هواي او ځنګړي مشورې ورکوو. ځینې معتادین چې ستونزې لویوي د هغوی لپاره ځنګړي پروګرام لرو او نور روغتیایي مرکزونو ته وړو. مثلا موږ د ابن سینا زربستریز مرکز لرو او په جنگلک کې له دوی سره کار کیږي. د نشې په خودلو لپاره 15 ورځې بسترې کیږي.
د 1399 شمسي کال په ورستیو کې په کابل ښار او د افغانستان په لوی ښارونو کې د معتادینو لپاره څو شلټرونه جوړ شوي وو. خو د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو د کمیدلو او وروسته د بندېدلو له امله ډیری شلټرونه وتړل شول.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو لیلیې هم لږې شوي دي.
آیا په هیدلست چې ورزش انسان نه شو څه خرا ګرځوي؟ په دې اړه به د ګلجان په نوم د یو ورزشکار خبرې واورو.
زما خو فعلا سوال اسکاله د ورزش کیږي بوکس میں کڑے دے فٹ بال میں او اتکالا کڑے او سوال اسکالا مثلا ٹوٹل ورزش زما دیر شتا کے شوے دے باڈی بلڈر شتا کے بدل تا پشنا تا مسابقے را تا او شو بدل تا مسابقے مات و مسابقے دل تا اوکڑلی 2019 کیم آسیا قہرمانم شوما او 2016 کیم ندویم قہرمانم دے کابل نشی خو می ډیر دوستانو نشی کړی دی ورسر ناشوی ما یو نشم نه دا کړی خالی ورزش شوقی و ما خو ورزش د سو ورزش ته چاره ملوسی ورزش مخانیسی خو یان ډیر دوستانو راتل چې یو دودو کیا دو دودو ک دا سو ورزش ته zarar نه رسی خو مونږ ته معلومو مونږ او استادانو مونږ ته معلومو په دې چې څړې نشکې نو هغه دغه ورزش زمونږ ورزش هیڅ مخ کې وړی نشي نشه د ورزش په دې مخنیسی چې مثلا هغه موتاج دی هغه کمزور دی هغه د غزمنګ ورزش مخ کې نشوړي چې ډیر کوشش وکي یو ورځ دوه ورځې چې موږ هغه خپل کوشش ورسره وکړو یو هفته پس به ته ځان دغه کې هغه به ما خپل نشي دغه ته مخ کې وړش چې هغه کمزور دی او بل دویم چې دی هغه چې دغه ورزش ته مخ کې هغه دومره توانای نه لري چې مثلا هغه دایمي راشي او دغه ورزش مخ کې یوسي او دریم په دې حساب باندې چې دا قوت غواړي دا خوراک غواړي چې ته دا خوراک نه وسی هغه نشي کولای چې مثلا دغه ورزش مخکې وسی ورزش په دې د نشو مخه نیسي چې یو انسان ورزش ته توجه ورکړي هغه ورزش مخکې وسی کلب ته چې څوک مثلا راځي نو د څه درته یم چې دا یو خوشحالي ورکړي د خوشحالۍ احساس کوي چې باید دغه ورزش باید زه مخکې وسم
ایا په هیدلاس
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطري وار دی د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ سیف الله د خپل کاکا کیسه کوي چې په شلکلنۍ کې موتات سوی دی سیف الله وایي چې کاکا می تر نشو مخکې له موږ سره ډیر مینناک چلند کاوه خو کله چې موتات سو نو د خپل ځان په ویر اخته سو او اوس ډیر بدخویه سوی دی دا چې د سیف الله کاکا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به یې د وراره له خولې واورو
زما د پلار مشر ورور زما کاکا په شل کلنۍ کې په مواد مخدر یا نشه یي توکو باندې اخته سو علت یې دا و چې دی به له داسې ځوانانو سره کېناستی چې هغه ځوانان د کېناستلو نه دي داسې ملګري ځان ته پیدا کړي چې هغه د دیرې او د مجلس او د کېناستلو خلک نه ول نو له هغه سره کېناستل د هغه له کېناستلو به سره په نشه یي توکو باندې اخته سو لومړی پیل یې له مثلا نسوارو پیل کړل له هغه نه وروسته سګرېټ سو سګرېټ نه وروسته پسې چار سول همداسې پورته سلسله مراتبو ته لاړل ډېر به استعداده تکړه ځوان او موږ ته تل مینه راکوله کله چې موتات نه وو نو موږ ته به مینه راکوله او تل به موږ نازولو او د مکتب خرچې به مو خپل همدا کاکا راکول یعنی ډېر یو بشفقت مهربان او د دې متحدینو وروسته د سې حالات ته ورسېده چې په کور کې نه سې خپل اقتصادي وضعیت او کوم کورنۍ چې هغه نه سې چلولای د دې ټول د اقتصاد او د سوکسي مثلا د کور چلوي هغه زموږ پلار او زموږ نور کاکان دي چې چلوي کور کې مونږه شکل مثلا سره مخامخ سو که چیرته د خپل هغه چرس وهلی وي یا سیګریټ وهلی وي دای په نورمال وي مونږ سره ډېر په خوشحالي طبیعت او په خوشحال پورین تر طبیعت به مونږ سره خبرې کوي خو که چیرته دا نه وي رسیدلې نه حق او د سې شین وای چې هغه د مجلس څخه ډېر لري خبرې وي هغه خبرې کوي حتی دا چې کله نه کله ما خام راوځي او خپل سیګریټ کاروي د مو شاوخوا همسایګان دي هغه لا ترینه پازاب ځکه داسې یو کله چې مثلا خپل مواد یا مخدره مواد استفاده کوي دغه بوی سخه همسایګان لا پازابیږي او پاته د دې چې او ته ماشومان لري خزم لري دا ټول مثلا په تکلیف کې دي یعنی په اتاق ته چې کله ورځي د 400 بویزي حتی تر دغه سی ټایم پورې رسیدلې وي چې د خزه په مواد مخدره باندې مطالعه ده یعنی په دې وجه چې د بکله دود دا است هغه به خزي یان ماشومان کش کول حالت بناس ول کوم کسان سر ناس ول بیا چې کله مو ډاکټر ته بوتل وای دا دغه وجه ول وجوده کله چې دی مثلا دا دود اوس فعلا مثلا کش نه کې دی په سر درد وی یا به دا مثلا دا ناروغي باندې اخته یعنی د لواجه د ماشومان د خزي او د مثلا مغ نور وګړي هم په دې مرز باندې اخته شوی
را
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو، تا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سعید د پوهنتون محصل دی، هیڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه ښه په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي نو سمدلاسه ناروغه کیږي. ډاکټر تر معایناتو وروسته ورته وایي چې ته پوډرې سوی. سعید د دې خبرې په اورېدو ډیر حیران او وارخطا کیږي. دا چې سعید ولې او څنګه په پوډرو معتاد شو او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا اوس پارک دی که ساقی خانه؟ هرې خوا ته پوډریان ناست دي او لکه د بخارۍ نلونه تر خولې شنه دودونه وځي.
ای وراره، دا ته څه کوې؟
مامي څه مې کړې؟ څه خبره ده؟
ته خدای دا پارک د پوډر څکولو ځای دی. زه ستاسې له لاسه مطالعه نشم کولی.
نو زه خو خپل کار کوم، تا سره خو مې غرض نه دی کړی.
تو ګوره، دلته خلک د تفریح او مطالعې لپاره راځي. ستاسې له لاسه نه څوک پر څوکیو کېناستی شي او نه د ګلانو په خوا کې.
ولی نه پارکونه، چمنونه او ګلان یوازې ستاسو دي؟
پارکونه زموږ او ستاسې ټولو دي، خو د داسې کارونو لپاره نه دي.
ولی موږ خلک وژلي؟
دا چې تاسې خلک په نشو اخته کوئ، دا هم د خلکو وژل دي.
موږ خو یې د چا په خوله کې نه ورپوکوو چې معتاد شي.
ته دې هوا ته وګوره، سړی ستاسې د دودونو له لاسه یوه شېبه هم نشي کېناستلی، زړه یې تنګېږي.
ګوره
وروره، یوازې زه نه یم، ته دې پارک ته راغلو کسانو ته وګوره. اکثرو یې خپلو پزو ته دستمالونه نیولي دي چې ستاسې د نشو بویونه ور نه شي.
زه زمونږ په نشه کې تیشه مه.
تاسې هم سبا رخصتي د کور ته ځم، څه ناحقه له دې نشیانو سره ځان په جنجال اخته کوم.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازای رازای مهربانی.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
و علیکم سلام. رازا خوری پر دغه چوکۍ کینه، هلکه راشه ته پر دغه بل چوکۍ کینه. خوری څنګه شو، معاینات مو وکړل؟
وو مکړل.
ته راکړه
زایا معاینات ورک.
دا دی ڈاکٹر صاحب،
دا خو معاینات شو. خزوانه دار ته وای چې اوس څه تکلیف لري؟
ڈاکٹر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم، ټول بدن مې درد کوي. نس ناستی لرم، بدن مې سست دی. تو ګوره، تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی. خدای به کوي ته به کوې، غم یې وخوره.
هلکه، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، زما زوی نشه نه کوي.
ډاکټر صاحب، نورې نشې خو لا پرېږده، په ټول عمر کې مې سګریټ هم خولې ته نه دی وروړی.
د پوهنتون د لیلې په اتاق کې خو به نشه نه وي در سره؟
نه ډاکټر صاحب، زما د کوټې محصلین یو هم نشه نه کوي.
عجیبه ده، په دې معایناتو کې ستا ټولې نښې نښانې د پوډري دي.
څه شي پوډري؟ خدایه فضل وکړه.
ډاکټر صاحب، باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم، لابراتوار والا به اشتباه کړی وي.
ته پوهنتون په چمن او باغ کې خو څوک نشانه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، زموږ پانتون باغ نه لري. پانتون ته نږدې یو پارک دی، اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي.
هلته خو به خلک نشې نه کوي.
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب؟ ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی.
څومره وخت کېږي چې دې پارک ته ورځي؟
یاره ډاکټر صاحب، درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم.
په کومه ورځ چې ورنشي ناروغه کېږي خو به نه؟
ناروغه کېږم ډاکټر صاحب.
څه تکلیف درته پیدا کېږي؟
زړه مې تنګ وي، بدن مې ډیر درد کوي، سترګې مې اوښکې کوي، خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم.
بس بس پوه شوم، په هغه پارک کې معتاد شوی. زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو معتاد یې، او ته وایې چې زه هیڅ نشه نه کوم.
څه شی؟
څه شی د هیروینو معتاد؟
هو خورې، د هیروینو معتاد.
رښتیا ډاکټر صاحب، زما زوی معتاد شوی دی؟
هو خورې، له بده مرغه چې معتاد شوی دی.
دا څه وایې ډاکټر صاحب؟ نشه نورو کوله او زه معتاد شوی؟
علت دا دی، تا هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کاوه. بس هغه دی چې ته هم ورسره معتاد شوی. د چا دماغ ته چې په دوامدار ډول د نشې موادو بوی ورسیږي هغه معتاد کیږي.
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو؟
ډاکټر صاحب، د ما علاج نه کیږي.
ولې نه؟ که ته وغواړې علاج کیږي.
ډاکټر صاحب څنګه وکړو اوس؟
خورې، ورخطا کیږم، علاج کیږي. د معتادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله. د شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بستری کا.
اوهی خدایا، ما خو زوی په تعلیم پسې استولی وو، خو هغه پوډری سو. خدای دې زموږ له وطنه دا نشه یي مواد ورک کړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.